د آداب وږمې.
د آداب وږمې
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. ستاد عشق لمین دک شل زیگرونه، ستاد عشق لمین دک شل زیگرونه، ستا پلاره که بایلی زلمی سرونه. تا تراشم از ارگیز ما فارغ شی، بیلتام اندیخنی دزر مارونه. تا تراشم از ارگیز ما فارغ شی، بیلتام اندیخنی دزر مارونه. که هر سم د دنیا ملکونه ډیر شي، زما بهیر نشي دا ستا ښکلي باغونه. د ډیلي تخت هیرومه چې رایاد کم، د ډیلي تخت هیرومه چې رایاد کم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. د ادب د وږمې د پروګرام درنو اوریدونکو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د وعدې سره سم اوس د محقق او لیکوال استاد حبیب الله رفی سره د احمد شاه بابا په دیوان او کارنامو باندې غږیږو. مګر درنو اوریدونکو، یوه لنډکۍ یادونه کوم مخکې د دې چې د استاد سره خبرې پیل کړم. او یادونم په دې باره کې ده چې تاسو ته به معلومه وي، په یاد به مو وي، او که نه وي دغه دی زی بیا وایمه چې د ډسمبر په شپږمه د پانی پت په نوم فلم خپریږي ټولو سینماګانو کې. د پانی پت د فلم هغه اصلي قصه او کومه اصلي واقعه چې تیره شوې ده، د هغې جګړې قومندان او جنرال احمد شاه بابا دی. دغه فلم په بمبئی کې جوړ شوی دی. سنجی دت د احمد شاه بابا رول لري او یاور یې هم یو افغان دی چې نوم یې دی ببرک او اکبری تخلص کوي. د امریکا غږ سره په مرکه کې یو دوه هفتې مخکې د افغانانو دغه اندېښنه رفع کړه او وی ویلې تشویش مه کوئ، د تشویش ځای نه دی. فلم په تاریخي اسنادو او شواهدو جوړ شوی دی او تاریخی فلم ده. نو تاسو فلم وګوري بیا بعد دغه نه قضاوت وکړئ. ځینې افغانان اندېښنه لري چې د فلم کې به احمد شاه بابا څنګه ښودل شوی وي، دا جنگ به څنګه ښودل شوی وي تاریخ په حساب باندې، ځکه چې هر چا خپل تاریخ لیکلی دی. خو زه خبره همدلته لنډومه، راځمه دې ته چې وګورم چې استاد پروګرام ته تشریف راوړی دی یا نه. رفی صاحب محترم، ستړی مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی.
خیر
سمه ده بانی استاد. من خپل اوریدونکو ته بیا مو ویلی چې فلم راځي، بیا فلم وګوري، بیا بعد هغې نه تاسو خپله قضاوت وکړئ، ځکه دا یو تاریخي فلم دی او هغه هم د احمد شاه بابا په باره کې دی، د پانی پت د جګړې په باره کې دی چې هغه یې جنرال دی او هیرو دی د دغه جګړې، چې ده دا جګړه کړې ده هلته. نو قضاوت به پرېږدو اوریدونکو ته، خو نن موږ غواړو چې په دې باندې وغږیږو. مونږ وعده کړې وو اوریدونکو سره چې احمد شاه بابا غیر له دې جنگي اړخه چې یو قومندان او یو جنرال و، غیر له دې شاعر و، غیر لدی مثلا د یو ولوسی اجتماعي ژوند درلودو د د شخصیت بیخی ډیر بودونه لدی او مشهور شاعر دی اشعار شولته معلوم دی نن که تاسو مهرباني وکئ نو زیاتره خبرې به پام دی برخه کې وکئ معلومات به ورکئ اوریدونکو ته د د اشعار په باره کې د د ادبی ژوند په باره کې کچېری کوم موضوعات له نظامی کارنامو په باره کې خو معلوم درغږي کوریدونکو سوال لر راغی ته به هم جواب وي مهرباني وکئ ډیر تشکر د راتګ نه محترم استاد د مهرباني مهرباني
مهرباني
ممدوم رویل چه د احمد شاه بابا دیوان یو زل نه بلکه سو زلی ترتیب شوه او چاپ شوه دی اخیری زلی استاد محقق معصوم هوتک سب هغه کړی دی مخبر کړی دی او د دینه مخ کې تاسو په دې دیوان باندې ډیر کار کړی دی ډیر مقدمه پیلی کړی دا او دا دیوان خپور شوه دی نو تاسو ته او ډیرو نورو دغه استادانو ته چې په دې کار کړی دی معلومه ده چې د دیوان کې څه دي د اشعارو خصوصیت او کیفیت څه دی او څه وخت لیکل شوی دی او بیا د دې سلورو زل چاپونو ترمنځ فرقونه څه دي چې سلور زل پی کار شوی سلور زل چاپ شوی دی نو اوس برې شو د مسلې ته چې تاسو دغه دیوان ولې بیا کوشش وکړو چې بیا یې هغه کوي چاپ کوي او منظم کې او تنظیم کې ځکه مخکې ساس نه دوه ځلې دا چاپ شوی او پیښور اکاډمۍ کې او افغانستان کې چې حبیبي صاحب دا باندې کار کړی وو
زه تا هر څو وړاندې ستاسو اوریدونکو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
او مخکې له دې چې ستاسو پوښتنه ته ځواب ورکړم
بله
دا موضوع د پانی پت نه راولاړه شوی او د احمد شاه بابا د فلم په اعتبار ته مې زه فقط په ډېر لنډیز وایم چې احمد شاه بابا د هندي مسلمانانو د شاه ولي الله دهلوي لخوا دعوت شوی و چې په دوی هغه ظلمونه چې ملحته وکول د هغو مخنیوی وکړي او د ده مبارزه دومره قهرمانانه وه چې لس لکه ملحتیان میدان ته راغلي وو او دای د اتیا زره لښکر سره هلته تللی وو دای پرې بریالی شو او د مرهټهو تقریبا دوه لکه عسکر هلته ووژل شول نو په دې اساس داسې یوه مقابله وه چې هیڅوک هم د دې نه سترګې نشي پټولی او که مغرضانه خبرې هم وکړه دا د تاریخ واقعیت دی په خپله هندي لیکوالو هم دا لیکلي دي مثلا ګنداسنګ یو هندي لیکوال دی هندي لیکوال دی لیکن د احمد شاه بابا په کارنامو میړانه یې په ډېر خلاص مټو د اسنادو په رڼا کې خبرې کړي او د دغه قهرمانۍ ستایلې نور نو راځو د احمد شاه بابا شاعرۍ ته احمد شاه بابا
ډېرو بخې رفیصه رفیع صاحب ډیرو بخی تاسو استادانو ته معلومه ده چې تاریخ د د په باره کې څنګه لیکل شوی دی مختلف تاریخونه لیکل شوی دي چا څه ویلي دي دا تاسو ته معلومه ده مګر رښتیا هم دغه افغانانو چې اندیښنې سرګندې کړې دي دومره په تفصیل باندې دوی په مثلا نه دي لوستي په افغانستان کې یا په خارج کې د احمد شاه بابا د کارنامو شخصیت او جګړو او اشعارو په باره کې چې دا څوک وو څه کړي څه نه دي کړي دوی ځنې اندیښنې لري چې دا کوم تاریخ چې دوی لسه دې چندول کېږي ځکه هر ملک چې فلم جوړي یغوي یو خوده ته ګوري چې دا فلم څنګه وچلېږي مالی لحاظ ټوله حسابونه باندې بل بیا دې ته ګوري چې دوی خپل تاریخ څنګه وخودل شي نو هر ملک خپل تاریخ بیانوي نو افغانانو سره دا اندېښنې ډېر اندېښنې سرګندې کړې چې دا فلم باید دوی وګوري او خصوصا تاریخ پوهان دوی باید وګوري د قضاوتو کې دا فلم صحیح په تاریخي اسناد برابر جوړ شوی دی نه نوول کېږي چې دې کې د خبرې شوی وي د صحنې په کې راغلي وي چې خدای نه خواسته یعنی کم ضرر ورسیږي د احمد شاه بابا او د افغانستان تاریخ ته نو دغه اندېښنه وه دا به معلومه شي وروسته خدای چې تاسو دا تفصیل وکړو بیان ورکړو چې احمد شاه بابا په خپل نه دی ورغلی چې کوم ځای یا کوم ملک نیسي یا په چا حمله وکړي نو ورته دعوت ورکړ شوی او ځکه چلته په مسلمانانو باندې ظلم روانو ښه په هر صورت ډېره بخښنه غواړم مهرباني وکړئ
نو خیر دا اندېښنه په ځایم ده او په ځایم نه ده ځکه چې هر څوک حق لري چې یو دا شپ باره کې چې د دې په هواد ورغلې وي
درست
خپل قضاوت وکړه یعنی د موږ هواد هم ډېر ارغلګر راغلي په دې کې به سم خلک هم وو
بله
لیکن موږ چې قضاوت کوو هغه ارغلګر بولو او زموږ په هواد کې څورانه کړي دی هغه یادو.
بله، مثلا که فرزن یو څوک یو څو وخت آینده کې یو فلم جوړی د روسانو د یرغل په باره کې، د شورویانو د یرغل په باره کې، نو شورویان به ما آینده کې کم نسل چی وغوی به مندسی اندېښنې لري او باید چی ولري. درست، بیخي بهترین مثال به
دی. بله بالکل، او بالکل دا لوی مثال دی. احمد شاه بابا په یوزر یوسل 15 قمری کال په هرات کې زیږیدلی و. او وروسته د هغې د هوتکیانو د حکومت په اواخرو کې د شاه حسین هوتک د حکومت په دوران کې دی د خپل تره سره په قندهار کې د هوتکیانو په زندان کې و، څو وخت هلته په زندان کې تیر کړی دی، او د خپل شاعری د پاچاهۍ نه مخکې شروع کړي. هغه شعرونه چې د پاچاهۍ نه مخکې ویلي په غو کې غالبا د احمد نمرادی، او هغه شعرونه چې د پاچاهۍ نه وروسته ویلي هلته احمد شاه راځي پکې. زما نظر دا دی، یو اټکل مې دا دی چې کله چې دی د هوتکیانو په زندان کې و، خصوصا د شاه حسین هوتک په زندان کې، چې هغه پخپل یو ادیب او شاعر و او هلته یو ادبي دربار درلود، زه اټکل کوم چې احمد شاه بابا د دې دربار نه متاثر شوی، او کیدای چې د دې دربار د کسانو سره به په زندان کې روابط درلودل. نو په دې اساس دی چې څنګه د زندانه راوتلی دي، دغو نه وروسته د ده د شاعرۍ نمونې شته او شاعري یې کړې ده.
استاد همدلته د خبره نیسم،
د شاعرۍ
همدلته خبره نیسم، د یادم نوزي ولې بندې شوی و؟ ډېر لږ معلومات، ولې بندې و؟
هغه د دوی مخالفتونه سره
شخصي،
د احمد شاه بابا پلرونه او نیکونه د هرات حاکمان و، او د ایرانیانو سره پاویانو سره ښه روابط و.
بله،
لیکن د هوتکیانو د ایرانیانو سره جګړه و او مشکلات و.
درست،
په دې اساس دوی راغلي و، په دې لاره تېرېدل و، هغه یې نیولي و، بندیان و. په دې اساس د دوی په منځ کې دغه ټکر راغلی و. نو زما نظر دا دی چې احمد شاه بابا د هغو ځای نه الهام اخیستی، ځکه د ده په کورنۍ کې د دې نه وړاندې شاعري نه وه. دا څوک نه دي تیر شوي چې هغه د شاعر وي، لیکن د دې نه وروسته د ده زامن او لمسیان اکثره شاعران وو، لکه شاه زمان و، شاه شجاع و، تیمورشاه، دا ټول شاعران وو. په دې اساس ده خپله شاعري د زندان مخکې هم کړي، دغونه وروسته یې هم کړي، او د ده په شاعرۍ کې د ژوند ټول مسایل شته. مثلا د ده دینی معلومات و دینی لارښوونې هم د ده په شاعرۍ کې شته، تصوفي مطالعه هم ده درلوده، کیدای شي ده هم ده د زندان په ورځو کې کتابونه مطالعه کړي وي، ځکه په زندان کې سړی خلاص وي کتاب مطالعه ته.
درسته،
نو تصوفي شاعري هم کړي، اجتماعي شاعري هم کړي، عشقي شاعري هم کړي. په دې اساس د ده په دیوان کې هر څه شته. حبیبي صاحب د ده په باره کې وایي چې ده د رحمان بابا د مکتب پیرو و، د رحمان بابا طرز شاعري کوله. البته ځینې شعرونه شته چې د رحمان بابا د شعر په قافیه دي، او بل ځای بیا حبیبي صاحب ته دا معلومات هم شوي چې دا د خوشحال خان خټک د مکتب پیرو.
بله،
او ما چې ژوره مطالعه پرې وکړله، خوش احمد شاه بابا د کوم ځانګړي مکتب پیرو نه و، دا د خوشحال خان د مکتب پیروي هم کړي، د رحمان بابا د مکتب پیروي هم کړي، او ډېر زیاتې نښې چې د ده په آثارو کې لیدل کېږي د پښتو د ولسي ادب تاثیرات پرې زیات دي، لکه لنډۍ او کاکلۍ د دې زیات اثر پرې پروت دی. په دې اساس ده آزاده شاعري کړي کوم مکتب تابع نه و، او ډېره شاعري کړي، یو دیوان شاعري کړي، په فارسي لیکنې کړي، فارسي هم څو شعرونه ویلي، او د ده دیوان چون د افغانستان یو لوی سیاسي شخصیت و، یو لوی تاریخي شخصیت و، نو د ده شاعرۍ هم ارزښت درلود، شاعري هم ارزښتمنه ده. نو په دې اساس لومړی ځل د ده دیوان ابیبي صاحب، ارواښاد ابیبي صاحب د دیوان په یو زرو درې سوه نیمس کال د لوی احمد شاه بابا په نامه د کابل د پښتو ټولنې لخوا چاپ کړ. چې په دې کې نه یوازې دا چې د ده شعرونه وو، بلکې د ده د دورې ادبي وزه، د ده د وخت هغه شاعران و عالمان و مهم کسان دا یې هم پکې معرفي کړي وو. نو په دې اساس د ده دیوان ډېر مهم و چې باید چاپ شي. او دا چې بیا په پېښور کې چاپ شوی، پېښور هم کومې نوې نسخې ترلاسه کړې وې. او بله خبره دا وه چې کوم دیوان چې په کابل کې چاپ شوی و هغه نایاب و، نو دوی هم چاپ کړی دی. او موږ چې کله شل کاله وړاندې چاپ کړ، زموږ هم غوښتنه وه د خلکو لاس کې د ده دیوان نه و، نه د ادبي صاحب د دیوان نسخې پیدا کېدلې او نه د پښتو اکیډمۍ د دیوان نسخې پیدا کېدلې. نو هماغه و چې موږ هم دا دیوان چاپ کړ. او د هغو نه وروسته بیا معصوم هوتک صاحب چې دا دیوان چاپ کړی، هغو د دیوان کومه بله نسخه هم موندلې وه، هغه یې ورسره مقابله کړې وه. یعنې په دې څلورو پړاوونو کې یله موږ توانېدلي چې د ده د دیوان یو انتقادي متن لوستونکو ته وړاندې شي او هغوی ولولي.
ډېره مننه استاده. تاسې مخکې ویلې چې د ده د ادبي دورې یادونه شوې ده، هلته چې د ده په وخت کې د ده د پاچاهۍ په وخت کې د ده په دوران کې د نورو ادیبانو وضعه څنګه وه، ادب کومې مرحلې ته رسېدلی و. تاسې ویل د ځینو شاعرانو نمونه هم یاد شوي دي په دغه دیوان کې چې حبیبي صاحب برابر کړی دی او غونډ کړی دی. تاسې کېدای شي د ځینو نمونه واخلئ استاده او وایي چې چون د خپل شاعرو ادب ته څومره توجه کړی او ادب کوم مرحلې ته کوم حد ته رسېدلی و د په وخت کې احمد شاه بابا په وخت کې.
په دې برخه کې د یو شاعر یادونه کولی شو چې هغه پیر محمد کاکړ دی.
صحیح.
پیر محمد کاکړ د زوب اوسیدونکی و. البته زوب وخت د افغانستان برخه وه، د لوی افغانستان ټوټه وه، لیکن دا د زوب نه راغوښتی و کندهار ته. او دلته یې په دربار کې پالنه یې کوله. او پیر محمد کاکړ ډېر ښه شاعر و، د ځانګړي سبک شاعر و او ډېر پیاوړی شاعر و. ګرچې دای شکایت کوي چې زه خو رضا مې نه ده په زور راوستل شوی یم، لیکن دا د احمد شاه بابا هغه ادب پالنه کوي. یو شاعر دی زور مجبوروي چې د ده دربار ته راشي او د پښتو ژبې خدمت وکړي. نو دا د ده د ادب پالنې یوه ډېره ښه نمونه ده.
یعنی دای عمل ته بالکل بیا په دربار کې اوسېدو چې دای وي چې زه په زور راوستای مدلته ک فقط راغلی و د
په دربار کې. په دربار کې بل اخره بیا یو لوی کار وکړ د دی زوی سلیمان شاه، یا احمد شاه بابا، هغه وروزه. او په داسې ډول یې وروزه چې د احمد شاه بابا د مړینې نه وروسته یو پښتون پاچا په عیش راشي، د دربار ژبه پښتو کړي او پښتو یوه رسمي او پرمختللې ژبه شي. هماغه و چې پیر محمد کاکړ معرفت الافغاني په نامه یو کتاب ولیکه چې په دې کې د پښتو تطبیقي ګرامر و، یعنی دا د پښتو لومړنی ګرامر دی چې پیر محمد کاکړ لیکلی. دا یې شهزاده سلیمان ته اهدا کړی دی. او د دې مطلب دا و چې کله دای پاچا کیږي، د دې کتاب له مخې به هغه درباري اصطلاحات و آداب هغه ټول به د دې کتاب له مخې برابروي. او دې کار ته تقریبا دی و هم رسید. د احمد شاه بابا د مړینې نه وروسته د ده صدر اعظم شاه ولی خان چې هغه د شهزاده سلیمان خسر هم و، هغو هڅه وکړه چې دای پاچا کړه. شهزاده سلیمان پاچا شو، پیر محمد کاکړ هغه کتاب ورته وړاندې کړ. لیکن د ده مشر ورور تیمورشا چې په هرات کې والي و، هغه ډېر په بیله کندهار ته یې ځان راورساوه او شاه ولی خان یې هم د منځه یووړ او خپل ورور یې هم د قدرت نه لرې کړ او دای پاچا شو. یعنی هغه هڅه ناکامه
شوه.
پیر محمد کاکړ غوښتل چې پښتني پاچاهي پښتو ژبه وچه.
استاد یو خبره واغه ده چې خپل احمد شاه بابا خو لیکل او لستل کول، بلې خپل د خپل شعرونه لیکل بیا غونډول کته.
بالکل بالکل،
خخ
ډیر لوستي سره او مطالعه درلوده، د تصوف ډیر کتابونه لوستي. میا فقیر الله جلال آبادی د دې تصوف استاد و.
بله
دا هغه دای ادیب سره او لیکوال سره یې ذکري کړي، مطالعه کولای شو او لیکل یې خپل کړي.
په خپل ملک کې په لکه دا اوس د معاصر افغانستان شې ده، په خو خو ډیر لوی وو، لوی امپراتوري وو. مثلا که سړی داسې وګوري چې څه آبادۍ کړي دي، کم خارې جوړ کړی دی چې د ده په نوم باندې وي، او مثلا د لیدو وړ وي، او ډیر داسې تاریخي ځایونه وي.
قندهار جوړ کړی دی، تاشپرغان ښار جوړ کړی،
بله
په هندوستان کې یو ښار جوړ کړی، او په قندهار کې لومړي ځل لپاره خزینۃ الاشراف په نامه یو موزیم جوړ کړی دی د انتیکو آثارو. نو په دې خواوو کې هم علاقه درلود.
هغه موزیم اوس هم شته؟
نه
نشته.
خو څو ځل په کندهار حالات خراب شولو هغه شول، هغه اوس نه دی پاتې، لیکن د خپل وخت جوړ کړی و. په کندهار کې اوس هم یو موزیم شته چې هغه د ورستو جنگونو کې خراب شو، لیکن هغه د دې وخت نو هغه ورستو جوړ شو.
نو بیا خپل د احمد شاه بابا په اړه کې چې نورو تاریخ پوهانو او محققینو لیکنې کړې دي، نظریات به مختلفو نو د دې په اړه کې، بلې
نظریات مختلف دي، لیکن دا چې نظریات چې د مخالفت پکې شوی یا د غندنه پکې شوی، دا چې نظریات نه پیدا کی.
ها مثلا تاسو حت من لسته د استاد د خو امکان لري چې ساده نظر د تاریخي شی پات شي ته ونل ولي، مثلا غبار صاحب تاریخ لیکل دی کنه؟
بله
غبار صاحب،
غبار صاحب هم غبار صاحب غون یو کتاب په لیکل لري، مخکې نه دی چې دا افغانستان د مسیر تاریخ و لیکي.
بله
خپل د احمد شاه بابا په باب یو بس په کتاب لیکل لري،
ها
هغه دی په خوا چاپ شوی دی تقریبا او یا کال مخکی،
ها
هغه کتاب چاپ شوی دی.
نو
نور مورخینو هم د کارنامی سټایل دی، د ادبی الخونه سټایل دی.
ستاسو په فکر کې مثلا یو شاګرد تاسو نه سوالو کې چې د احمد شاه بابا په کارنامو کې ډیره غټه کارنامه یا مهمه کارنامه سي دي، کوم لیست به ورته ورکړي استاد؟
ولا د ما د نظر اخ د درلوې کارنامه داده هدای امپراتور افغانستان، هندستان، بخارا او ایران اطلاس لاندې، لیکن دای هغه امپراتورانو غونډې نو چې په دنیا کې موجود وو، مثلا د روسیې تزار او یا د فرانسې امپراتور یا د انګریز امپراتور، دای د دې ټولو په مقابل کې چې مقایسه یې کړې، هغه انسانان وزل، غلاوې کولې، ډېر هغه یې کول، لیکن دای یوازینی سړی و چې دیندار او صوفی او خیر او خلکو ته خدمت کاو، ظلم نه کاو، انسانان نه وزل، البته په جنګونو کې کیږي په غو کې بو وزن شوی، لیکن دا چې دای د انسانان راولي وی دی وزنی، دا کار نه کاو، دای شراب نه خوړل، منهیات نه کول،
بله
خپل منځي کاو، روزه یې ولا عبادت یې کاو، او په خلکو باندې رحم کاو، دا غار خصلتونه و چې نړۍ یو امپراتور هم نه درلودل، او دای دی هغه وخت د امپراتورانو په وړاندې یو پرښتو.
ښه دغه کسان چې په جنگونو کې بیا مثلا نیول کنه اسیران، دا خو وسم شته چې ځینې اسیرانو نیول شي وي، د نړیوال قانون سره سم ورسره سلوک نه شو، باید داسې وشي داسې وشي، داسې اسناد وغښته چې احمد شاه بابا چې مثلا په جنگ کې څوک نیول وي، د دې سره ښه سلوک کړی وي، ښه ساتل وي، بیرته په عزت سپارل وي، داسې روایتونه او قصې شته؟
اکثره خوشی کړي دا وقزندانونه دومره زیات نه وو چې په تیوي ساتي،
ها برته خوشی کول
کوچوک مرشیوی زای شیوی شیوی د نور زندانونه د مرزيات نو چې بندیان پکې وساتي وغه زجر ورکاو شکنجه ورکاو اکثره بندیان خوشی کیږي دی او به تخپل کورونه تطمین
خا نو د سه تاریخو کې سوال شوی دی چې د خپل کورنۍ ته سو وصیت کړی دی سو ویلی دی د خپل ملک باره کې د خپل خلکو په باره کې یا د خپل کارنامو په باره کې چې زمانه روسه سو کوي چش ته توجه کوي شعر شاعری ته ادب ته سیاست ته ست
بله نه د خپل اولادونو ته ما د هواد خدمت مثلا د تیمورشاه علی ګلی د کابل د غرو دیوالونه دغه ترمیم کړي ولا اشاری ترمیم کړي او په کابل کې د تیمورشاه راغلی دلته نوې ښار جوړ کړی دی د کابل اوسنۍ دروازې چې د لاورې دروازه وو دا ټول د غوپو وخت جوړ شي یعنی د خپل اولادونو ته د هیواد د آبادۍ او د هیواد د ودانۍ توصیه کولی علم ادب ورخود مثلا تیمورشاه هم د ښه شاعر دی البته د فارسی ژبې شاعر دی پښتو شعرونه هم لري د قابل کې وخت تیر کړی وروسته له هغې شاه شجاع هم ښه شاعر و هغه هم د شعر دیوان ترې پاتې دی نو په دې اساس د خپلو اولادونو ته هم علم و ادب ورزده کول او هم دوی د هیواد خدمت ته ګمارل او هڅولی
ډیره مننه استاد تاسو نه ډیر تشکر منګه مخکې ویلې چې د احمد شاه بابا د شعر و شاعری دیوان او کارنامو په باره کې غږیږو استاد رفی سره درنو ریدونکو څنګه مو چې وعده کړی و دغه د استاد محترم راغې تاسو ته معلومات درکړل په دې برخه کې خو اخره کې که امکان لري استاد اشعار تاسو چون دیوانم جوړ کړی ډیر اشعار به تاسو په یاد کتابی در سره دا اوسنی کې دې شي کوم شعر ولولې اوریدونکو
ورشتوالینه
ولې
مثلا د دې ملي وعده په باره کې شعر لري
ښه
وای قافله د عشق راغلی لکم خواده
بله
قافله د عشق راغلی لکم خواده پر زړګي باندې میشته کا څنګه خواده ټول یو دی کغلجی دی کاودی خغا چې شيخه د زړه صفاده چې عمل دې نیکوي میړه هغه هغه ستې ګډله خمتاده پښتانه دی ټول لا سره یو کاندې چې مونږ غزا هر لورې شاوخوا ده مثلا بیا بل ځای وایي چې بي زحمت راحت چیرې مونږ نشي د احمد ځکه په هر لورې غزا ده احمد شاه دلته جوړه سربازي ده د لوړتیا خرید کوه له دې بازاره احمد شاه شو د کار په لاس کې مات کړه خای فرغتی په تیر کار موږي لاسونه وای احمد شاه څو دی کار پلاستی مکړه خای فرغ چې په تیر کار موږي لاسونه
bale
نو دای په دې مدي او لار کوونی
خا خا د تاسو ول چې صوفي شاعر مو ډیر صوفیانه شعرونه لري کوم باندې کده صوفیانه شعرونه وای
شعرونه هم لري
خا خا
تصوف شعرونه هم لري
bale مثلا
د تصوف او د اجتماعي لارښوونو مثلا چې برکړې مې خدای لاس پر رقیبانو
بله
نور د زدې هند په لور په تماشا دم چې د هند ملکو فتح مې روزي شوه
بله
نور ایران در په توخ په نغاره دم پروا پر دا کلی دا دې خدای نشي ناراضه تر نجیم مې ایران لاندې شاهانه دم
دسته شما
د ولایت فاته روزي شو پروڅه ديار د نازه کیناره ده
ډیره مننه استاد
مواسياتو برخه ده
ډیر تشکر استاد ژوندې وسی ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې
علم مبارک وایي شو دې یو دې علم دې هميشه بلي
تشکر استاد ډیره مننه د پروګرام وخت پای ته ورسیدو کوم ودان چې خبرونه ترغلې درنو ریډونکو امید دی چې پروګرام مو اوریدلې او استفاده ترې وکړي په مخامخه د پروګرام هم دلته پای ته ورسیدو سوشي بوکیز منګه خبرونه د عمل لري د ری خبرونه پیل کیږي.